ډیرو قدرمن اوریدونکو د حدیث هدایت ل یوې بلې خبرونې سره ز فاطمی ل خپل همکار محبت علی صاحب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. په تیر پروګرام کې مو د حسد او کینې رضایل بیان کړل او مو ویل چې حسود او کینه کش هغه څوک وي چې په مالی، تحصیلي، کاری او حتی معنوي چارو کې د نورو د بریالیتوب او موفقیت، پرمختګ او د هغه د نعمتونو او خوښیو له شتونه ناراضه وي. د دې رذیله عادت په وړاندې د خیرخواهۍ یا خیرغوښتنې صفت وجود لري. خیرخواهي په دې معنی ده چې انسان نه یوازې د نورو د نعمتونو د زوال غوښتونکي نه وي، بلکې د ټولو نیکانو لپاره د نعمتونو د بقا او زیاتوالي غوښتونکي وي. یا په بل عبارت، هر هغه څه چې له معنوي او مادي خیر ښیګڼې او نیکمرغۍ ځان ته خوښوي، نورو ته یې هم خوښ کړي. لکه څنګه چې رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، هر هغه څه چې د ځان لپاره خوښوي، د نورو لپاره هم وغواړه.
ډیرو خوږو ملګرو، د اسلام په انسان جوړونکي کلتور کې د نورو خیر غوښتنه یو لوړ مقام او منزلت لري. خیر غوښتنه د نورو لپاره د خیر او ښیګڼو هیله کول دي او د دین له اصولو ګڼل کیږي. ټول الهي انبیا او اولیا د درستو انسانانو خیر غواړي وو او خپله ټوله هڅه یې کوله چې خلکو ته د خیر ښیګڼې او صلاح لار ور وښیي، او په دې لاره کې یې خپلې هیڅ ډول هلې ځلې نه سپمولې. رسول الله مبارک چې د ټولو خیر غواړو په سر کې ځای لري، د انسان ارزښت او اعتبار خیر غوښتنه ګڼي او فرمایي، د قیامت په ورځ د خدای جل جلاله په وړاندې تر ټولو د لوړ منزلت لرونکي کس هغه دی چې له خلکو سره د خیر ښیګڼو په لاره کې یې تر نورو ډیر ګامونه پورته کړي وي. په همدې خاطر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د ایران، روم او حبشي هیوادونو مشرانو ته د لیکونو د لیږدولو پر مهال خپلو استازو ته وفرمایل، یوازې د خدای د رضا لپاره د بندگانو خیر وغواړئ، ځکه څوک چې د خلکو د چارو د یوې برخې مسؤلیت په غاړه ولري او د خلکو خیر پکې و نه غوړي، خدای پرې جنت حراموي.
ټول انسانان تل له تیروتنو او خویدنو سره مخامخ وي، نو له همدې عمله لازمه ده چې هغه کسان چې په یوه ډول یو له بل سره په ارتباط کې دی، د خپل انساني او اسلامي دندې له مخې د خپلو اطرافیانو په کړچار د محبت او زړه سوي له مخې څارنه او نظارت وکړي. دا څارنه د دې سبب ګرځي چې که هغوی په غلطه لاره وبیني، په هغه نصیحت سره چې له خیر غوښتنې سره سرچینه اخلي، هغوی خپلو تیروتنو او خویدنو ته متوجه کړي. هغه کسان چې د نورو لپاره د خیر غوښتنې او لارښوونې توانایي په ځان کې ویني خو خیر غوښتنه ونه کړي او غفلت وکړي، د امام صادق علیه السلام د دې حدیث مستاق به وګرځي چې فرمایي، که هر څوک خپل دینی ورور په ناوړه کارونو او عملونو کې وبیني او سره له دې چې په وس یې پوره وي، هغه له دې بدو کارونو منع نه کړي، له هغه سره یې خیانت کړی دی. همداراز په یو بل روایت کې فرمایي، یو عاقل انسان چې مؤمن ورور یې ورسره مشوره کوي، که هغه څه چې د ده خیر په خیر وي ورته ونه وایي، خدای جل جلاله شانهو به هغه عقل او پوهه چې ده ته یې ورکړی بیرته ترې واخلي.
Thank you. عزیزانو، د هر مسلمان د خیر غوښتنې یو بل اړخ دا هم دی چې تل خپلې تجربې او خپله پوهه له کومې شک شوبې پرته خلکو ته په اختیار کې ورکړي، او دا کار یوازې د خیر غوښتنې او زړسواندۍ له مخې وکړي. حضرت امام علی علیہ السلام هغه ټولنه چې خیر غوښتونکي پکې نوي داسې ګڼي. په کومو خلکو کې چې ناصح او پند ورکوونکی نه وي او نصیحت کوونکي هم نه خوښوي، خیر نشته. په حقیقت کې که چیرې د ټولنې په ټولو پرګنو کې خیر غوښتنه پوره رعایت او خیال یې وساتل شي، نو د خلکو د هدایت او لارښوونې په برخه کې به ډیر مهم رول ولري. ځکه که هر انسان هغه خیر چې د ځان لپاره یې غواړي د نورو لپاره هم وغواړي، نو په داسې بڼه کې به انساني ټولنه د ارزښتونو او کمالاتو په بڼ او ګلزار بدله شي. لکه څنګه چې پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی، پتاسو کې هر یو باید لکه څنګه چې خپل خیر غواړي د خپل مؤمن ورور خیر هم وغواړي. حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام خپل زوی حضرت امام حسن علیه السلام ته د خپلو نصیحتونو په لړ کې فرمایي، خپل خالص نصیحت د خپل هغه ورور لپاره هم برابر کړه که هغه خوی او که بد. نو ځکه انسانانو ته خپل پند او نصیحت باید که څه هم هغه بد وي باید پرې نه خودل شي، بلکې په ډیر خلوص او زړسواندۍ سره باید د دغه نصیحت لپاره ملا وتړل شي.
د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم له یوې وینا په اخیستونکي معلومیږي چې خیر غوښتنه د جنت کلی ده. په یوه حدیث شریف کې راغلی چې یوه ډله د پیغمبر اکرم په وړاندې ناسته وه چې هغه حضرت وفرمایل، اوس به داسې شخص په تاسو وارد شي، یعنی مجلس ته به راننوځي چې له جنتیانو دی. په دې وخت کې له انصارو یو تن جماعت ته راننوت او په لمانځه ودرېد. سبا بیا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم دا خبره تکرار کړه. بیا هم همهغه انصاری صحابه جماعت ته راننوت او په درېیمه ورځ هم همدا داستان تکرار شو. کله چې د دغه جنتی صحابه د ژوند په اړه څیړنه وکړه، هغه یې ډیر زیات عابد ونه موند. د صحابه حتی د شپې د تهجد لمونځ چې د هغه مهال ډیرو مؤمنانو ځان د دې لمانځه په ادا کولو مقید کړی و، هم ادا نه کاوه. هغه به چې کله د شپې پر مهال ویده کېده، خدای جل اعلی شانهو به یې یادوه، او بیا به د سهار تر لمانځه ویده و. نو له همدې مخې یې ترې وپوښتل، ستا په نظر په څه د جنت اهل یې؟ هغه په ځواب کې وویل، زما ژوند همهغه دی چې تاسو ولید، خو زه د هیڅ کوم مسلمان په وړاندې چې خدای تعالی ورته کوم نعمت ورکړی، نه په خپل زړه کې کوم خیانت وینم او نه کینه، بلکې زه د ټولو خیر غوښتونکی یم، او په هغو نعمتونو چې خدای جل اعلی شانهو هغوی ته ورکړي خوشحاله یم.